د ټکنالوژي د مینوالو او مجرمینو ترمنځ مشهور سوی دی. له دې سره چې بیتکوین بیخي زیات په مستعاره توګه کارول کیږي، خو څېړونکي کولای سي د بیتکوین کاروونکي هغه مهال معلوم کړي چې بیتکوین په اسعارو بدل سي. له دې سره چې د نړۍ په لویو سوداګریو کې له بیتکوین څخه استفاده محدوده ده، خو مایکروسافټ شرکت د وینډوز او ایکس باکس په مغازو کې دا ډول پیسې مني.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې د آسیا زړه هیوادونه د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل د مخدر موادو قاچاق او جنایتکاري ډلې د ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ پېښ شوی. هغه ویل د افغانستان خاوره له داعش ګټل سوې، داعش بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړی، وسلې جنګیالي او نور د اړتیا وړ مواد یې د کمیدو په حال کې دي او یوازې په غرونو کې بند پاتې دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي سبا به دولس کاندیدان چې وزارتونو ته غوره شوي د باور رایې اخیستلو لپاره د خپلو کاري پروګرامونو د توزیع لړۍ پیل کړي. د حکومت د دولسو وزارتونو لپاره کاندیدان د تېرې شنبې په ورځ ولسي جرګې ته ور وپېژندل شو. په پېښور کې نن اسلامیا کالج پوهنتون ته مخامخ تیز رات د روزنیز مرکز پر ریلیه وسلواله حمله وسوه. د پېښور پولیس وایي نن سهار تر حملې وروسته امنیتي ځواکونه د روزنیز مرکز ودانۍ ته ورغلل او وسلوال وژل سوي دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی. روسیه له مصر سره د یو هوکړلیک مسوده چمتو کړي چې پر بنسټ یې د روسیې جنگي الوتکې کولای شي چې د مصر له هوایي اډو استفاده وکړي. دا کار په منځني ختیځ کې د روسیې پوځي حضور پراخولای شي. او د نن سهار وختي دوه نسبتا شدید زلزلو د ایران ختیځ برخې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز وایي اوله زلزله د ریختر په کچا 6 درجې وه او د کرمان شهر ځینې سیمې لړزولې دي. په دې پسې لس دقیقې وروسته د یوې بلې نسبتا کمزورې زلزلې ټکانونه په سیمه کې احساس سوي دي. په ایران کې تقریبا دوې اونۍ مخکې په شدید زلزله کې تر 400 زیات کسان ووژل شو او ډیرو خلکو ته مالی تاوان نه ورسېدل.
حقیقت صدې اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په یو تفصیلي راپور کې اوري چې په کابل کې یو ابتدایي څرنوالي د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم پر ضد یو داوا بیل کړی. دا خو تر کومه مخ کې د معلومات درکو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه هیوادونو یا استنبول پروسې او مغونډه کې ویل له تروریزم سره جنگ یوازې د افغانستان یا سیمې ستونزه نه ده، ځکه د سیاسي تاوتریخوالي او تروریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی او دا پدیده چې له منځه وړل یې زیاتو کوششونو ته اړتیا لري او دولتونه سره یو ځای کوي. دا غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړه شوې ده. ولسمشر غنی ویلي افغانستان د تروریزم پر ضد او د تروریزم له کبله په سیمه کې د ګواښونو په وړاندې په مبارزه کې د یو شریک په توګه ژمن دی او په دې برخه کې له ټولو هیوادونو سره همکاري ته تیار دی. ښاغلی غنی له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ویلي چې موږ تروریزم سره د ملګرو ملتونو سازمان 2018 مبارزې د ستراتیژي پابند یو چې له ټولو غړو هیوادونو غواړي تروریزم په څرګنده او تل په هر بڼه او هر ځای کې چې د هر چا لخوا او په هر مخوي په کلاکه وغندي. د بیل دې چې د پاکستان نوم واخلي یو ور بیا وویل چې طالبان له پنازایونو پرته فعالیت نسی کولای. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا وروستۍ ستراتیژي ته په اشاره ویلي د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د دغه هیواد د قدرت ټولې وسیلې یو ځای کړي او پیغام یې داده چې د طالبانو ډلې او د هغوی ملاتړي د جنگ لارې نسی بریالي کېدلی. ولسمشر غنی ویلي موږ یوازې د سیاسي حل لارې پایدار طریقه پایدار سولې ته رسیدلی سو. ولسمشر غنی وویل د ټولو وړاندیزونو برخلاف په تیرو دریو کلونو کې وتوانېدو هغه څه چې په ښکاره ناشونی ښکارېدل د هیواد د بقا تضمین او د اساسي قانون پر بنسټ حکومت لاسته راوړو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
حقیقت صدې پروګرام په یو مفصل راپور پسې اوري. په کابل کې یو ابتدایي څرنوالي د جمهور رئیس د اول مرستیال پر ضد یو داوا بیل کړی. د هغو اسنادو له مخې چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي چې دغه څرنوالي له وروستیو 6 میاشتو په کمه موده کې 2 ځلې صورت داوا ترتیب کړی ده. تفصیل خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د تور دوسیه د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په ادارو کې اوړي راوړي. د کابل ښار د دوهمې حوزې د ابتدایي محکمې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غواړي چې نوم یې یاد شي، د قضیې په اړه د څارنوالۍ او محکمې د اجراتو اړوند اسناد ازادي راډیو ته ورکړي دي. دغه اسناد ښیي چې د دوستم په اړه ترتیب شوې صورت دعوه په کابل کې د یوې ابتدایي څارنوالۍ لخوا بدله شوې ده. دغه څارنوالۍ د جوزا له میاشتې راهیسې د ولسمشر د لومړي مرستیال پر وړاندې د احمد اشچي پر ادعا دوه ځلې صورت دعوه ترتیب کړې ده، کومه دعوه چې د روان کال د جوزا په شلمه په کابل کې د یوې ابتدایي څارنوالۍ لخوا ترتیب شوه. پکې د عبدالرشید دوستم په ګډون د لسو تورنو نومونه محکمې ته استول شوي او له محکمې لسو واړو ته مجازات غوښتي دي. په دغه صورت دعوه کې چې د ابتدایي څارنوالۍ د رئیس موظف څارنوال او د قضایي څېړنو د آمر لاسلیکونه لیدل کېږي، عبدالرشید دوستم پکې د احمد اشچي د غیر قانوني بندي کولو، وهلو ټکولو او جنسي ځورونې اصلي تورن ګڼل شوی دی. د دغه صورت دعوه په یوې برخه کې راغلی دی:
د دغو دلایلو په ذکرولو او د تحقیق د محترم پلاوي او د موجوده اسنادو له مخې د ترتیب شوې اتهامنامې په ذکرولو سره جنرال دوستم د جرم اصلي تورن او ترسره کوونکی او نه تنه ساتونکی د جرم شریکان ګڼل کیږي. دوی د جزا د قانون د 409 او 416 مادې او د دغه قانون د 9 مادې په رعایتولو په قضیه کې الزامیت پلوي. نو د کابل ښار د دوهمې حوزې د ابتدایي محکمې له قضایي پلاوي هیله کیږي چې د قانون له دغو موادو سره سم نوموړی په مجازاتو محکوم کړي.
خو ولې او څرنګه د ولسمشر د لومړي مرستیال د صورت دعوا پاڼې بدلې شوې دي؟ د کابل ښار د دوهمې حوزې په ابتدایي محکمه کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې وویل: د احمد اشچي د ادعا په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا د دعوا ترتیبول د قانون خلاف و، ځکه د ده په خبره سره له دې چې د دوستم په ګډون یې له درې نورو کسانو تحقیق نه و کړي، له محکمې ورته مجازات غوښتي دي. د دغه سرچینې خبرې چې نه یې غوښتل آواز خپور شي.
کله چې دوسیه د سترې محکمې عالی شورا ته ځي، د سترې محکمې دارالانشا راپور ورکوي چې په څارنوالۍ کې د 2 کسانو تحقیق بشپړ شوی او دوسیه اړوندې محکمې ته د لیږلو لپاره تیاره ده. له هغې وروسته دوسیه د کابل ښار د دوهمې حوزې محکمې ته ځي. محکمه د شویو اسنادو له مخې یا د سترې محکمې د عالي شورا د تصویب له مخې د څارنوال پام ور اړوي چې تاسې اصلا له 3 کسانو نه تحقیق نه دی کړی او د سترې محکمې عالي شورا تصویب کړې وه چې هر کله د 3 نورو تورنو تحقیقات بشپړ شي، دوسیه د محکمې ته ولاړه شي. له همدې امله مو څارنوال متوجه کړ چې په دې برخه کې د قانون خلاف اجراات شوي. همدا وه چې څارنوالۍ د دوهم ځل لپاره د 3 کسانو پاڼې جلا او و نورو ته مجازات وغوښتل.
بله پوښتنه دا ده چې آیا د دعوا په صورت حال کې بدلون راوستل او یا یې ځینې پاڼې جلا کول یو معمول کار ګڼل کیږي که څنګه؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباحی په اړه وایي:
کله چې د لوی څارنوالۍ لخوا په رسمي توګه د دعوې اقامه جوړه شي، دا په دې معنا ده چې تور موجود دی او له محکمې نه ورته د جزا حکم غوښتل کیږي. کله چې په صورت دعوا کې بدلون راځي او 3 کسان ځینې استثنا ګڼل کیږي، دا هغه پوښتنه ده چې څارنوالۍ باید ځواب ورکړي.
خو هغه څه چې څارنوالۍ په صورت حال کې ویلي هغه دا دي چې د دغو تورنو د ممنول خروج او د دوی د دندو د ځنډولو له پرېکړې سربیره په قضیه کې شامل دوستم، عبدالستار او عزت الله تحقیق ته حاضر نه شول. بلخوا د عبدالرشید دوستم و ساتونکي د څارنوالۍ تحقیق ته حاضر نه شول. له هغې وروسته څارنوالۍ د لومړۍ صورت دعوا ځینې پاڼې بدلوي او د روان کال د عقرب په لومړۍ نیټه نوې صورت دعوا جوړوي. په دوهمې صورت دعوا کې دا ځل د لسو تورنو لپاره نه، بلکې یوازې د عبدالرشید دوستم و ساتونکو ته مجازات غوښتل کیږي. د کابل ښار د دوهمې حوزې ابتدایي محکمه د دوهمې صورت دعوا له مخې د دوستم له 2 ساعتونکو نه چې څېړنې ورنه شوي، د احمد اشچي د غیر قانوني بندي کولو په تور هر یو په 3 کلونو تنفیزي بند او د اشچي د جنسي ځورونې له امله د 5 کلونو په تنفیزي بند محکومیږي. د عبدالرشید دوستم لخوا د اشچی د وهلو ټکولو غیر قانونی بندي کولو او جنسی زورونې په ادعا یو کال تیریږي. اشچی تیر کال د قوس په میاشت کې ادعا کړې چې له ده سره د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا په جوزجان ولایت کې څو شپې ورځې ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان ولسمشر تیر کال د قوس په 15مه ویلي چې دغه قضیه به بررسی شي. همداشان په افغانستان کې د امریکا د سفارت او د ملګرو ملتو د مرستندویه دفتر په ګډون ځینو بهرنیو بنسټونو د دغه قضیې د ارزونې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت، د اروپایي ټولنې دفتر او د بشري حقونو یو شمیر ملي او نړیوالو سازمانونو د اشچی د ادعاو له ده سره د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا د ناوړه چلند په اړه له افغان حکومته غوښتي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. جنرال دوستم چې پخوا تر دغې قضیې کله په خپل دفتر کې وو او کله به د پوځي عملیاتو لپاره شمال ته تلو، د اشچی له ادعا وروسته د شمال په عملیاتو کې ګډون ونه کړ او په دفتر کې هم لږ لیدل کېده. د روان لمریز کال د سور د میاشتې په وروستیو کې د دوستم نږدې پلویانو خبر ورکړ چې د ولسمشر لومړی مرستیال د درملنې لپاره ترکیې ته تللی دی. دوستم اوس د ترکیې په انقره ښار کې اوسیږي او د جنبش اسلامي د ګوند ویان بشیر احمد تنج ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال به په نږدې ورځو کې کابل ته راشي. خو اوس چې له قضیې یو کال تیریږي لا هم دغه دوسیه په محکمه کې اوړي راوړي. په دوهمې صورت دعوا کې چې د روان کال د عقرب د میاشتې په لومړۍ د لوی څارنوالۍ لخوا جوړه شوې ده، د عبدالرشید دوستم او دو تنو نورو نومونه نه لیدل کېږي. خو د دغې صورت دعوا په وروستۍ برخه کې ویل شوي چې په قضیه کې له ښکېلو نورو کسانو باید قانوني تحقیقات وشي. د کابل ښار په دوهمې ابتدایه محکمې کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل د عبدالرشید دوستم او دو تنو ساتونکو څېړنې ځنډېدلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اسلامي غورزنګ ویان بشیر احمد تنج وایي د احمد اشچی ادعا په شدت سره سیاسي ده. د همدې له امله لکه د لوی څارنوالۍ په شان بنسټونو کې د لومړي مرستیال د حضور اړتیا نه لیدل کېږي.
ما از اول گفته آمدیم که
موږ له اوله دا ویلي چې دا د یوې ادعا تر عدد څرګندولې دي او په شدت سیاسي دي، او د لومړي مرستیال صاحب موقف ته په کتو چې د افغانستان په اساسي قانون کې وړاندوینه شوې ده، موږ کله هم دا اړتیا نه وینو چې په لوی څارنوالې او نورو ادارو کې حضور پیدا کړو.
ښاغلی تاینج وایي د عبدالرشید دوستم د وو ساتونکو په اړه د محکمې حکم د مداخلو په ترڅ کې شوی دی او دا حکم دوی ته ارزښت او اعتبار نه لري. د ده په خبره دوی به کله هم د جنرال دوستم د وو ساتونکو د نیونې اجازه ورنه کړي. تاینج وایي د لومړي مرستیال په اړه په صورت دعوا کې د بدلون راوستل دا ښیي چې یا د قضیه سیاسي ده. لویه څارنوالۍ د دغو اسنادو په اړه چې آزادي راډیو ته رسیدلي څه نه وایي. که څه هم اړیکه مو د لویې څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولي سره ټینګه شوه، خو نوموړي په رسمي ډول